پختونخوا کې د سحر لس بجې دی په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو اورئ چې د پاکستان پوز په سواد کې ترهګری د یوې لویې پیښې د شنډولو دعوه کوي همدارنګه وایي چې یو ترهګری ژوندی نیولی دی د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو او دا رپورټ هم پکې دی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي د دوی لخوا په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی دی ندی تر څنګ نو رپورټونه هم لرو چې روس ته در پیژنو خو دا غړې خبرونه ورو د ملیح امیرزاده نه
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په سواد کې د پاکستان پوزوای د ترهګری لوی حصے یې شنډ کړی دی برتانیا وای په افغانستان کې د ټاکل شوی وخت نمخ کې د خپل زینې سرتیرو په وستلو غور کوي او د لیبیا وزیر اعظم وای د امریکایي ډیپلوماټانو د وژنې سره زینې کسان سره تړلې زینې کسان یې گرفتار کړی دی د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په خبره په سواد کې د پاکستان د پوزویان وای په یاد سیمه کې د ترهګری لوی حصے شنډ کړي شوې دي او یو ویش ترهګر گرفتار شوې دي د کرنل عارف په خبره د دوی نه اهم دستاویزات هم ترلاسه کړي دي او زیاتوي دغه ترهګرو د سواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګری منسوبې لرلې
دا یو ټولګی و چې بیلو بیلو د ترهګرۍ په هلو ځلو کې بوخت و د سواد په بیلو بیلو سیمو کې دا خواره وو او دا سیو ویشت ترهګرو اخیر گرفتار کړی شول او دې کې د نورو تنانو د گرفتارۍ هم توقع ده د وسوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړی شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو
کرنل عارف وای د دې کسانو نه څه نور شیان هم ترلاسه کړي دي خو د امنیتي وجوهاتو په بنیاد په دې اړه معلومات ورنکړل د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو قبایلي مشر په شمول سلور تنه وژلي دي د خوزدار لتو تکسی مینا د لیویزو چارواکي وای د پنځشنبه او جمعه په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو په یاد سیمه کې پر یو قبایلي مشر میر سعید احمد کلندرانی هغه مهال برید کړی چې نوموړي له یو قبایلي جرګې نه د کور په لور روانو د لیویزو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په دې برید کې میر سعید احمد کلندرانی له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی او یو تن ټپي شوی دی تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی قبول کړی د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په هیواد کې په کارخانه دارانو غږ کړی چې په کارخانو کې د مزدورانو ژوند باوري کولو لپاره ګامونه پورته کړي د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي ویل په کار د صوبایي حکومتونه په دې لړ کې ګامونه پورته کړي
فیکټري نه هیټ منا سکتا جب تک وو
دیوای هر یو کارخانه دار باید تر هغه کارخانه جوړ نه کړي تر څو یې د اور د مخنیوي لپاره ټول اصول باندې کار نوي مکمل کړي د اور نه د بشکې دلو لپاره باید چلارې وي او په هر منزل کې د اور د مړکولو آلی هم په کار د موجود وي دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه کې د اور له امله د سوځېدلې ودانۍ نه د مړو راوستلو او ژغورنې کار مکمل شوی دی چې پکې نږدې 300 کسان مړه شوي دي د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د ملتان د قومي اسمبلی غړي علي موسی ګیلانی د انټي نارکوټکس فورس اهلکارانو د سپریم کورټ له دروازې نه گرفتار کړ نو موري سپریم کورټ ته د ضمانت لپاره راغلی په دې دوران د ګاډي دننه اهلکارانو علي موسی ګیلانی ته حد کډه واچولې په هغه تور چې په 2010 کال کې د صحت وزارت چارواکو باندې فشار اچو چې د یو کیمیايي مواد کوټه د دوايانو دوا کارخانو ته ورکړي د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هامند وای په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ځینی سرتیری د ټاکل شوی وخت نمخ کې دراوستلو پاړه غور کوي د ګارډین ورسپانې سره په مرکه کې نوموړي دا منلې چې شپږ میاشتې وړاندې پوس په دې زور اچولو چې څومره ممکن وي د اوږدمهاله مودې لپاره د ځواکونو شمیر لوړ وساتل شي خو زیات کړه کمانډران په دې حیران شوي دي چې تر کوم حده د دوی ځواکونو ته په شا کېدل ممکن شوي دي او په جنګي رول کې یې زیاته برخه افغانانو ته پرېښي ده ټاکل شوی د روان کال تر اخره به برتانیا خپل 1500 سرتیری راوباسي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه میشن یونام لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدلو غندنه شوې ده په خبر پاڼه کې ورته پاړونکې غیر مهذب او د سپکاوي ډک مواد ویل شوې دي چې دا د ادارې په خبره تشدد او نفرت خوروي یونام وایي ملګري ملتونه داسې د سپکتیا وړکار او په هر ډول د مذهب سپکاوي ردوي او وایي چې داسې ارادي فعلونه چې د نورو د مذهب بې حرمتي کوي د اجازه وړ نه دي بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې نوروي تخپل دوره منسوخ کړی چې د هغه فلم پر د عمل کې د تشدد درامین سکیدل اندېښنې دي چې ویل کېږي د اسلام سپکاوی پکې شوی. د کرزی ویان ایمل فیضی ویلي د نوموړي دغه دوره به وروسته کېږي. د نوروي د خارجه وزارت وایي افغان مشر دغه دوره ځکه ځنډولې ځکه چې په دا وروستیو کې د رامینځته شوي واقعاتو له امله ورته په هیواد کې دننه د پاتې کېدلو ضرورت محسوسېدلو. د یمن په سرخار کې د هغه فلم پر د عمل کې د خلکو قهر دوام وکړ چې پکې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر سپکاوی شوی. دا په داسې حال کې ده چې مزایچیان په سنا کې امریکایي سفارتخانې ته ورننوتل. مزایچیانو په سنا کې د پولیسو د کاروای نه مخکې د امریکایي سفارتخانې د ودانې شیشې ماتې کړې، ګاډو ته اور ورته کړ او د امریکا جنډه یې وسوځوله چې وروسته پولیسو د دوی تیتو پر کولو لپاره پر دوی د اوبه او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ او د خبرداري ډزې وکړې. په دې کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او له دیرشو زیات ټپیان شول. بلخوا په مصر کې د امریکایي سفارتخانې بهر د دې کم بجټ فلم خلاف د مزایچانو د احتجاج په درېیمه ورځ د پولیسو او مزایچانو ترمنځ نښته رامنځته شوه. بلخوا د لیبیا په بن غازی کې د نهې په ورځ د یوې قهرجنې ډلې لخوا امریکایي سفیر او نورو ډیپلوماټانو د وژنې وروسته د هیواد وزیر اعظم مصطفی ابو شګور ویلي د برید سره تړلې ځینې کسان یې گرفتار کړي دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره د خبرو پر مهال نوموړي ویل د بهرنیانو د ژوند حفاظت باوري کوي.
موږ تیره ورځ د بهرنیو حکومتونو د استازو سره ملاقات وکړ او ورته مو باور ورکړ چې د هغوی د حفاظت لپاره به هر ممکن ګام پورته کوو. موږ د سفارتخانې د ودانۍ خوا او شا د پولیسو شمیره سیوا کړې ده او ورسره مو نږدې کار کړی او ټولو موږ ته دا وویل چې دلته به پاتې کیږي او د لیبیا ملاتړ به جاری ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې ځینې بندیزونه به هم لګوي چې په خلاصه توګه د درنو وسلو ګرځول به د حکومت د اجازې بغیر ممکن نه وي او تمه ده د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازي لخدر براهیمی به نن د هیواد ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن غړو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده و چې تاسو د دې ساعت خبرونه وړاندې کول. د پاکستان فوج په سواد کې اترهګرې دی وی لوې پیښې د شندولو دعوه کوي.
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو پلاوی بلوچستان ته سفر کوي او د ورکو بلوسو د خپل وانو سره ګوري.
هغوی راغلي دي باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره پر پاکستان فشار راولي.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي د دوی لوخا په ملکی تلفاتو کې کمواله راغله. د ډیورنډ د کرخې وی غاړې ته طالبانو خلاف پاسونونه کیږي، بلې غاړې ته لخکر جوړیږي. د دې معنا څه ده؟ آیا طالبان خپل ملاتړ بایلي؟
پختونخوا کی او فاټک کی یا افغانستان کی انتخابات کی نو هغه امیدوار منتخب کول چې د طالب پر ضد ولاړو هغه منتخب کولو امکانات ډیر زیات دي.
د یو شمیر نورو ریپورټونو ترڅنګ تاسو 19 پروګرام سروي هم اوریدلی شئ چې ورکی د سندرغاړي نور جهان سره غږیدلی یو. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د پاکستان پوس په سواد کې د ترهګرو د یو ممکنه برید د شنډولو دعوه کوي او په ترس کې دا هم وایي چې یو ویشت ترهګر ژوندي د دوی لاسو ته ورغلي دي. دغلته د پوس ځایي ویان کرنل عارف وایي دوی ځینې نور مهم اسناد او توکي هم نیولي چې د ځینو وجوهاتو له امله یې میډیا ته نشي ښکاره کولی. له سیمې د مشال خبریال نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
په سواد کې د پاکستان پوز ویان کرنل عارف وایي چې سواد کې د وسلوالو له اړخه د ترهګرۍ لوی هڅې شنډې کړې شوې دي او یو شمېر وسلوال سره د اهم دستاویزاتو گرفتار کړې شوې دي. دغه ترهګرو تنانو د سواد بیلوبیلو سیمو کې د ترهګرۍ یو شمېر منصوبې لرلې. کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
دایو ٹور گیا چھ بیلو بیلو د ترہگرے پہلو زلو کے بوختو د سواد پہ بیلو بیلو سم کے دا خوارو او دا سیوش ترہگرو اخر گرفتار کرے شو او دے کے د نور تنانو د گرفتاری ہم توقع دا. د وسلوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو. د پاکستان فوج ویان کرنل عارف وایي چې دوی څخه نور هم څه برآمد شوي دي ولې د سکیورټي له وجې دغه شیان لا برسېره کولی نشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره د دې هیواد پلازمینه اسلام آباد ته رسیدلې. ټاکل شوی چې نن یا سبا به دغه ډله بلوچستان ته لاړه شي او هلته د ورکو خلکو له کورنیو د سیاسي ګوندونو له مشرانو د بشر د حقونو له فعالینو سره وویني او وضعیت له نږدې وڅاري. په بلوچستان کې د ورکو خلکو د سازمان مشران ملتپال بلوچستان د ملګرو ملتونو د پلاوی ورتګ ته خوشبینه دي. په دې اړه د مشال ریډیو د ازادۍ څانګې خبریال بارکوال میخیل رپورٹ برابر کړی چې اوروي.
د سپتمبر پر لسمه نیټه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان لخوا یو څلور کسیز پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. په ناکرار ایالت بلوچستان کې ملتپالو بلوچستانو او د ورکو بلوڅو کورنیو هرکلی کړی او هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د بلوچستان په ټولو سیمو کې وګرځي او د خلکو فریاد به واوري. په کوټه کې د ورکو بلوچستانو د اتحادیه مشر نصرالله بلوچ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو له پلاوی وغوښتل چې د بلوڅو په سیمو کې له پوځي عملیاتو او هر ډول ظلمونو اغیزمنو سوی خلکو کورنۍ دل نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو پلاوی چې دلته راځي موږ هم ورسره وینو، خو موږ ته یې بېخي لږ وخت راکړی. موږ دوی ته هرکلی وایو او هیله کوو چې دا به د دوی وروستی سفر نه وي، بلکې بیا به هم راځي او دلته چې بشر ضد کارونه ترسره کیږي او قانون تر پښو لاندې کیږي له هغه به پرده پورته کوي او پر واقعیت ولاړ رپورټ به وړاندې کوي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د فرقه ییز اختلاف پر سر په دفی وجنو کې ګڼ شمیر هزارو تو کم شیعه مسلمانان هم ووژل شول. د هزاره قوم خلک خوشبینه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د دوی د بیګنا خلکو د وژنو حال هم واخلي. په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال میرمن عاصمه جهانگیر وایي په بلوچستان کې کده هدفی وجنو تر شا حکومت لاسونه نوی نو ولی عاملین نه نیول کیږي. دا هر څه چې په بلوچستان کې کیږي یو څه په خپل استخباراتي ادارې کوي او تر شا یې ولاړې دي او د دا ډول غیر قانوني وسلوالو سازمانونو ملاتړ کوي او یو څه خو حالات د حکومت او دغو استخباراتي ادارو له لاسه وتلي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي د دوی د ګوند په شمول زرګونه بلوچستان تر ایتم دي او سلګونه وژل شوي دي او لا هم وژل کیږي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. وایي د ملګرو ملتونو پلاوی باید نړۍ ته وښيي چې بلوچستان څنګه د اور په لمبو کې سوځي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ډله چې پاکستان ته راغلي هرکلی ورته وایو. موږ هیله من یو چې بلوچستان ته په راتګ سره به دوی په کوټه کې بند نه ساتل کیږي، بلکې دوی باید د بلوچستان په کونج کونج کې له هغو ټولو متاثره خلکو سره چې صدمه یې لیدلې وویني او له هغو کورنیو سره وویني چې خلک یې ژوندي ورک شوي او تر اوسه یې 470 مړي ترلاسه کړي دي او په نړیواله کچه خلک ترې خبر کړي. د بلوچو د یو بل ملتپال نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي ملګري ملتونه دا توان لري چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي کې مثبت ګامونه پورته کړي، خو وایي شرط دا چې راتلونکی پلاوی د چا تر اغېز لاندې رانشي او د دې ایالت حالات کټ مټ وارزوي. هغوی راغلي دي باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره پر پاکستان فشار راولي چې د بلوچستان د شخړو یو حل لاره راووځي. هسې د خلکو تښتول او وژل نه یوازې کومه ګټه نه لري، بلکې نور به حالات خراب سي. زه د ملګرو ملتونو د پلاوي د رالېږلو ستاینه کوم. دا به مثبت اغېز ولري ځکه ملګري ملتونه نړیواله اداره ده او هر ډول تصمیم چې ونیسي هر هیواد یې عملي کولای سي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو پلاوی د جمعې په ورځ کوټې ته راسي او دلته د هدفي وژنو د ورکو بلوچستانو او د هغوی د خرابو موندل شویو مړیو او هر ډول بشر ضد اعمال له نږدې وڅاري او تر هغه وروسته له خپله جانبه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
په افغانستان کې میش ایساف ځواکونه وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 350 کموالی راغلی دی. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مرستیال د زیارت په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي په افغانستان کې د دوی لخوا ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفانو بلل او وی ویل چې دا تلفات تر ډیره د سړک د غاړې د ماینونو د چاودنې له امله خلکو ته وړي. د اړپامو کې د کابل نه د نسیم شفق رپورت ده.
د لړکې د متحده قومونو سره په مرسته کارکونکي په خیبر پښتونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم
تاسو دا رپورت اوس اوریدل شي.
ایساف لا هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اندازه زیاته بولی او وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه یوازې د بهرنۍ ځواکونو لخوا 202 تنه ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مسؤل جنرال راجر نوبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 2% ملکی تلفاتو مسؤل بهرنۍ ځواکونه دي، خو د اندازه په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې 350 کمه شوې ده. جنرال نوبل څرګنده کړه ایساف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر کم او د دوی لخوا حتی صفر ته راټیټ شي. دوی وایي د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د ایساف ځواکونو لخوا 426 ملکی وګړو ته تلفات اوښتي وو او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2594 تنو ته. په روان میلادي کال کې په همدې موده کې د ایساف ځواکونو لخوا 202 او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2409 تنو ملکی کسانو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف د عملیاتي څانګې مسؤل وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لخوا هر ورځ 4 یا 5 پیښې کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان وبلل او څرګنده کړه چې دا تلفات تر ډیره د سړک غاړې د هغو ماینونو په چاودنه کې اوړي چې د په خبره وسلوال مخالفان یې خښوي. جنرال راجر نوبل وویل چې دوی خپل پام د هغو وسلوالو مخالفانو ځپلو ته اړولی چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک پر غاړه ماینونه خښوي. دوی وایي په یاد ولرئ چې د ملکی خلکو د وژنې اصلي علت چاودیدونکي مواد دي او د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو تمرکز هم هغه وسلوال مخالفان دي چې دا چاودیدونکي مواد برابر او یا هم د دې ډول حملو پلان جوړوي. د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی تلفات په تیرو کلونو کې یو لوی ستونزه وه او له دې عمله د دې هیواد خلکو او حکومت جدي غبرګونونه هم ښودلي وو. ایساف ځواکونه وایي چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې ځکه کموالی راغلی چې خپلو سرتیرو ته د ملکی خلکو د خوندي کولو په برخه کې د روزنې ورکول زیات کړي او له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې هم دوی د پخوا په پرتله عامو خلکو ته ډیره پاملرنه کوي. سه موده د مخه د ملګرو ملتونو د سازمان په یو راپور کې د ملکی تلفاتو په اړه وویل شول چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 3090 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وښتي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان بلل شوي وو، خو وسلوال طالبان سره له دې چې د ایساف ځواکونو د دې چارواکي د تازه څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو هغه راپور یې رد او هغه له واقعیت څخه لرې بللی وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ غږ اورئ او په دې سات کې وړاندې درته یو بل رپورت لرو. هغه دا چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسون او دا شان په پاکستان کې د وسلوالو په خلاف ځایي لشکرو ته په پام سره د دواړو هیوادونو ځینې کارپوهان اوس دا فکر کوي چې له وخت تېرېدو سره وسلوال طالبان د پخوا په مقابله کې پراخ ولسی ملاتړ یې بایللی دی. د کارپوهانو دا نظر څومره سم دی او د دې علتونه څه دي؟ د عبدالحی کاکړ نه په یو رپورت کې اورو.
په افغانستان او پاکستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راسي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په دلیل د جهاد په نوم وسلواله جګړه کوي، خو په پاکستان کې له تیرو څو کلونو او په افغانستان کې دا اوس د بهرنیو ځواکونو پر ځای خپل د دې وسلوالو پر ضد ولسی پاڅونونه پیل شوي دي. د ولس دغه رجحان د دواړو هیوادونو کارپوهان په دې نظر کړی دي چې نور وسلوال طالبان ورو ورو ولسی ملاتړ لاس اور کوي په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین هم ل دې کارپوهانو زخه دی که څه هم دی وايي طالبانو د خلکو د برتي کولو او د چندو اخستلو په برخه کې ملاتړ لاس اور کړي خو په سیاسي او اخلاقي حواله ځینې کړي اوس هم مرسته کوي
جو ملاتړ خو هغه او چې د خلکو یو نظری په بنیاد ریکروټمنټ او هغه سره شامل دل او هغه سره ترجیحونه اصلول او بیا هغه سره ملګری کېدل او بیا هغه سره جنگ کېدل دویم کیسه ملاتړ وو د پیسو ټکو او دریم به سیاسي او اخلاقي ملاتړ یا سپورټ د ریکروټمنټ سپورټ یا د پیسو ټکو سپورټ لکه تر ډیره هدا پورې کم شوی دی
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انجینیر متی الله خروټی بیا په افغانستان کې له طالبانو سره ولسی ملاتړ د شوروي اتحاد د اشغال پر وخت د هغه وخت له مجاهدینو سره پرتله کوي
هغه چې د جهاد په وخت شوريان چې افغانستان باندې یړکل کړي او افغانستان یې حل کړي او هغه چې خلکو ولسونه مجاهدینو سره همکاري کول نن سبا د همکاري وجود نه لري او فیزن هم دا اوس چې د اوتر عزیز بعضی کلی واندو که چه خلق مجاهدین سره یا طالبان سره یا در افغانستان به اسلامی دادت مخالفین سره کاری کهی اساسی این اتی دانه دا چه گوی اگوی سرکت مفکوره داده که چه دوشلویان پا وقتی دلت مجاهدین داغل اغا شرایان داغلی و مجاهدین جاد که اغا مفکوره نسته اساسی مفکوره داده چه دولت ناکاره دولت ده بیکاره دولت ده حکومت اغا تقاضاگانی که ملت لری سرانی شبوره کولی نبینان خلق روجه که یو خلفین دار اسلامی غنه
خادم حسین لطالبان سره د اولسی ملاتر د نشتوالی دلیل داور کبی چی پا کم و کم و سمو کی دوی کنترول ترلاسه کردی نو خلقو عملا ولیدل چی طالبان د کم جهاد خلافت او شهادت خبره کبی د دوی کلنی د هغو براکس وی
خلق داسی اوسم تصور کیه چی جهاد بشاید چیو دیر خشی جهاد کوٹ ان کوٹ شهادت دیر لوی مرتبه دا او خلافت دیر زیاد ضروری دی کوٹ ان کوٹ خو زما خیال دا دی چی کلا عملی طور دا سیزون نافذ شو او یو کرتی چی خواه داغ خلافت دی غوختو داغ جهاد دی غوختو نو پا اغا بنیاد دی خلقو دی اطمینان پی مانا پشا لارا او دا زما یقین دی ک پښتونخوا کې او فاټا کې یا په افغانستان کې انتخابات کیږي مخکره خو چې څنګه هر څخکاري خو د خلکو دننه چې کوم خبره ناشته ده نو هغه امیدوار منتخب کول چې د طالب په ضد ولاړو هغه منتخب کولو امکانات ډېر زیات دي په نسبت ده چې د یو حواله یا بل حواله د طالب سپورټ کوو
خو انجینیر متی الله خروټی بیا په افغانستان کې له طالبانو سره د اولسی ملاتړ د نه درلودلو وجدا یادوي چې لا تر اوسه د طالبانو جګړې ته د نړۍ د وټلو عالمانو شرعي جواز ترلاسه شوی نه دی
اساسي لکه دا چې تر اوسه د عالم اسلام علما او مفتیان په خصوص د سعودي عربستان مفتی مفتیان او ملا امامان په مجموع کې په ټول نړۍ کې تر اوسه د سې فتوا صدر کړې نه ده چې ګوره د دې افغانستان د اسلامي دولت مخالفین یا د افغانستان اسلامي امارت طالبان جنگ یا د جګړه شرعي جواز لري چې دغه موضوع مکتوب پاتې ده نو بنان د خلکو ملاتړ تا هغه اندازه چې د مجاهدینو په حد شورایان په وخت کې مجاهدینو سره خلکو کوو اوس خلک طالبان سره مخ دي
خو ځینې کارپوهان وایي چې اوس هم پتیره په پاکستان کې مذهبي او شی اړخي ګوندونه د طالبانو د سوچ او فکر ملاتړ کوي دا شان په سکولونو او مدرسو کې داسې نصابونه ورښودل کیږي چې وسلوالو ته فکری جواز برابروي د دې وړاندې زده چې حکومتونه باید دې طرف ته هم خاصه پاملرنه وکړي
د عبدالحی کاکر رپورت موریده په پاکستان کې کارکونکو یو غیر دولتي ادارې په خیبر پښتونخوا کې په کارکونکو خبريالانو غږ کړي چې ترهګری او د قدرتۍ افتونو د پیښو د انزورولو پر مهال د میرمنو ستونزو ته خاصه پاملرنه وکړي او د دوی د ستونزو کړهونو د خلک د رسنیو د لارې خبر کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال شبیر جان په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د لړکې د متحده قانون سره پمرستا کارکونکو په خیبر پښتونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم پیمان الومینیټرس د خبريالانو لپاره یو دستور وکړ چې پکې خبريالانو ته غږ وکړي شو چې د نورو مسایلو سره سره دی دوی هغه سیمه کمی چې ترهګری جنگ زپلی یا قدرتۍ افتونو زپلی وي دغه تکي د زنانو مسایل له هم برابر شیر کی او د هغوی ضرورتونو د خلکو ته پګو تکړي د دغه تنظیم یو مشر اسن نواز خان د لړکې مشال لیډو ته ویل
چې جب به ډیزاسټر او کانفلیکټ کے دوران وہ کوئی سٹوری فائل کر رہی ہوں تو وہ خواتین کے مسائل اور ان کے اثرات
کل ہم چی خبر اعلان قدرتی افتونو یا جنگ زپل سیمو کے خبرون راٹولوی نو باید چی دوی دے دغ سیمو کے د زنانو مسائل او دغه جنگ یا افت لوجه ځای په هغوی شوي اثرات او د هغوی د ضرورتونو په حقله رسنو کې مناسب ځای ورکړي، ځکه چې په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې زنانه نه د خپل حق لپاره په خپله آواز اوچتوي، نه خبره کولی شي او نه دوی ته صحیح پاملرنه کیږي. نو پکار ده چې دغه خبریالان کله هم خپل خبرونه راټولوي، نو زنانو په ستونزو دې خامخا خبره وکړي.
بھی کوئی انٹرویو کریں تو خواتین کے مسائل کے اوپر، ان کے ایشوز کے اوپر ضرور بات کریں.
ولی ہم پدے اقلا پیخور کے یو مقامی صحافی عبدالرزاق وائی چہ نارینہ خبریالان دا زنانہ مسائل دومرا نشی پی جندے سومرا چہ پخپلا زنانہ خبریالان کولی شی.
نن سبا چہ کمی سیمی دی چہ پاکی دغا جگڑی یا کم دغا سیلابونا یا کم دسی نورا پتون راغلی پاکی کمی زنانہ دی نو زمون میڈیا چہ دے آغی در زیادہ توجہ نور کے دا کم جرنلستان دی آغی دا پر اویرنس پروگرامونا پکار دی آغی بویول پکار دی خاص کر کم ارگنیزیشن چہ دی میڈیا غیله پکار دی چې ځان سره زنانه رپورټرانی او ساتي، ځکه چې نارینه چې کم دی هغه زنانه سره خبرې نشي کولای. بنسبت د دې چې زنانه رپورټر یا پروډوسر یې نو هغه پاسانه توګه باندې داغي مسائل هایلایټ کولای شي او هغه چې کم دی مخپړوان دی راولای شي.
هم دې لړکی په پیښور کې یو نجی ټلویزیون سره کارکونکي زنانه خبریاله فرزان علي وای چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه خبریاله نه هم ستونزې لري.
اصل کې مسله دا ده چې رپورټر خزه نزي هغه یو جدا خبره ده چې هغه سکیورټي مسلې خاندانی وجوہات سوشل نمونگا انوائرمنٹ باسی دے چی خزی بالکل باسی زیون تا نہ پری دو چی کم جے کنفلکٹی یا خطرائی، لیکن بعض زیون کے مسئلے دا سی دی سلی کے صرف اور صرف ہر دلدار آزی چی زمونگا انوائرمنٹ باسی دے چی مونگا خزی یا جینکی دا سی نہ پری دو.
یاد دیوی چی دستر کی گڑن کون کو پا خبر اعلانو بانی غب وکلو چی پا خیبر پختونخوا کے دا وقت دا قبائلی سمو بازرگو زنانا بے کورشی پا کیمپونو کے مشت دی او باید چی خبر اعلان دغه زنانو او ماشومان د ستونزو په حق له پلو رسنو کې مناسب ځای ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په دوه کارخانو کې د اور لګیدو له وجې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شول. دا چې د خیبر پښتونخوا په کارخانو کې د داسې قسمه بدو پیښونه د بچ کېدو لپاره د مخکې نه څه ګامونه پورته کړل شوي دي او کنه اورو د انیس اجمل نه په دې رپورټ کې.
د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په دوه کارخانو کې د شروع پرست د اور لګیدو له امله د 300 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. که یو خوا د دې اور لګیدو وروستو په پاکستان کې مختلفې پوښتنې راپورته شوې، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا د محنت د چارو وزیر شیر اعظم خان مشال لیډیو ته ویلي چې د کارخانو د دې پیښې وروستو د خیبر پښتونخوا وزیرانو او د لیبر اتحادیې د مشرانو یو غونډه هم شوې چې په راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړل شي. شیر اعظم خان وزیر وایي
بے وقت نہ بادا دا زبردست چیز دا واقعہ چوشوا سر ہو اس دا سی دے مر دے بی فور یسٹرڈے مت میٹنگ وک وذ ال دا لیبر لیڈرز انڈسٹریلز مقصد پروگرام چو مقصد انتظامات چو ام نور قسم کر نور مو انہانس کر.
کله مو چې د شیر اعظم خان وزیر نه دا پوښتنه وکړه چې آیا په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا په کارخانو کې د اور یا د نورو پیښونو د بچ کېدو لپاره څه اقدامات شوي، نو نوموړي وویل
تنظیم خو آلریډي موږ مخکې پری کان مرزه دا کړی وو د کارخانه دار او د منیجمنت څخه د لیبر ډیپارټمنټ د سره او ود د لانګ د لیبر لیډر دا خو موږ کوارډینیشن کوي کوارډینیټ کوو د لیبر قوانینو خو سورا یونټ دی کا ود د دې بیگ او سمال یونټ اخو ټول چې دی کنه ده اوس ټو کیری اوت د لیبر لاس.
خو بیا د پاکستان د متحده لیبر فیډریشن صدر ګل رحمان د شیر اعظم خان د خبرې ردوي او وایي چې که پاکستان کې چری په کارخانو کې د اور یا د نورو پیښونو د بچ کېدو لپاره د مخکې نه څه اقدامات شوي وي، نو په کراچۍ او لاهور کې به داسې قسمه پیښې نه کېدلې.
خبر نہیں تھا بالکل
کراچی او مین ریو اخبارات وګراله میډیا کې راله.
شیر اعظم خان وزیر وای دا وخت په خیبر پختونخوا کې د 1400 د پاسه کارخانې دي چې پکې زیاتره دا وخت د بجلی د بحران او د ترهګرې لامل بندي دي. دغه سی ګل رحمان بیا وای چې کارخانې خو په دومره شمیر کې شته خو باید حکومت دې د لیبر قوانین په سمتوګه عملی کړي. د ګل رحمان په وینا دا قانون د انګریزانو د زمانی راهیسی جوړ دی او وخت په وخت پکې بدلونونه هم شوي، خو تر اوسه مزدورانو ته د قانون تر لاندې خپل حقونه نه ورکړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
په درنګ سات کې لسنی می بجې کیدونکې دی. په پوره لسنی می بجو به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته رسنیو ته کتنه کوو، بیا سو رپورټونه او بیا سروې پروګرام لرو چې د نور جهان سره ورکې غږېدلی یو. اوس د خبرونو لنډیز د ملیح میرزاده نه.
په سوات کې د پاکستان پوځ د ترهګری لوی هڅې د شنډولو ادعا کوي او وایي 21 ترهګری گرفتار کړي دي. د بلوچستان په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو قبایلي مشر په ګډون 4 تنه وژلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدو غندنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د تشدد اندېښنو پر مهال ناروې ته خپل دوره منسوخ کړې. برېټانیا وایي په افغانستان کې د خپل ځواکونو ځینې سرتېري د ټاکل شوي وخت نه مخکې د راوستلو په اړه غور کوي. په یمن کې د امریکایي پر د عمل کې مظاهرې شوې دي چې ویل کېږي د اسلام سپکاوی پکې شوې دي. د لیبیا وزیر اعظم مصطفی بوشګور وای په بنغازی کې د امریکایي ډیپلوماټانو د وژنې سره تړلې ځینې کسان یې نیولي او نن به د ملګرو ملتونو او عرب لیگ مشترک استازي لختر براهیمی د شام د ولسمشر او اپوزیشن سره ملاقات کوي.
ملیحا میرزاده وای چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض موسی خیل تاسو ته د پاکستان د ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې وړاندې کوي.
نن که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو دی کې اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د تیرې نهې په ورځ کراچۍ او لاهور کې په دوه کارخانو کې په لګېدلي اور لیکلي دي. دی کې آج ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې په مجموعي توګه د دغې اورونو د لاسه خواوشا 300 کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې دا قسمه پیښو کې د متاثرینو بچ کولو لپاره د سازو سامان کمی او متعلقه ادارو ناقص کارکردګۍ له وجې هم د مړو شمېره زیاته شوې ده او د پیښې وروستو حکومت د هر خاندان لپاره 2,00,000 روپو امداد اعلان وکړو پکم چې د متاثره کورنۍ گزاره کېدل ګران دي. ادارې لیکي چې حکومت ته نه صرف د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د متاثرینو کورنو ته د امدادي رقم ورکولو نه علاوه د دوی د روزګار بندوبست هم وکړي چې راتلونکو کې د دې خلکو گزاره وشي. د دې نه علاوه حکومت ته د اور وجلو لپاره چې کم ضروري سازو سامان دي د هغې هم بندوبست وکړي چې ورسره به په راتلونکو کې دا قسمه پیښو کې کم نه کم مالي او ځاني زیان کیږي. د غرنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې هر څوک د بازې حلقو له خوا دا غوښتنه کیږي چې د کراچۍ کارخانې مالک د دې هر څه ذمہ‌وار دی او باید چې هغه وجل شوی او جوبلو کسانو ته معاوضه ورکړي او د هغه د کارخانې لایسنس دې هم منسوخ کړي شي. اداري وایي چې د دې سره سره قانون نافذونکي ادارې هم ذمہ‌وار دي چې د لایسنس ورکولو په وخت د کارخانې سہولیات ولې نه وکتلي. خو تر ټولو اهمه خبره چې نن سبا د هر تن په خوله ده هغه دا ده چې پیښه کې د کلنګ اخستونکو او ځمکې قبضه کوونکو کسانو لاس دی او څنګه چې د کارخانې مالک هم دغه خبره کوي نو باید چې د دې خبرې هم پوره پوره پلټنې وشي او موارو تا ورسیدی شي. اداري اخره کوي چې قانون نافذونکو ادارو لا د داسې خلکو په ضد کوټلي ګامونه اخستل پکار دي ځکه چې د دوی د لاسه اکثر بې ګناه خلک وجل کیږي او د کراچۍ پیښه کې هم سکم 300 کسان وجل شو. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پېښور ښار کې په ناقانونه توګه میش یو شمېر افغان کډوال نیول شوی دي او دوی یې په دغه جرم کې جیل ته ولېږل او دا رنګ به ډېر زر دا کسان واپس افغانستان ته ولېږل شي. اداري وایي چې پېښور کې په لکونو غیر قانونه افغانان میش دي او دا خبره اوس د چانه پټ نه ده، خو دا خبره د اطمینان او تسلۍ وړ ده چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې به دا ټول افغانان واپس ولېږل شي او دا به ډېره ښه وي چې حکومت دې لړ کې د اوس نه افغان کاروباریانو ته خبرداري ورکړي چې هغوی خپل کاروبار بارونه راټول کړي او نوټس ورته ورکړي شي چې دوی به خامخا په دسمبر کې ستنولي شي. اداري زیاتوي چې کم افغانان پاکستان کې پاتې کېدل غواړي نو باید چې حکومت په دې تجویز عمل وکړي چې هغه افغانان به دلته پاتې کیږي چې په خپل کاروبار کې کم یو پاکستانی شریک کړي نو په داسې صورتحال کې د ورته دلته د پاتې کېدو اجازه ورکړي او د دې سره سره دا هم باوري کړي شي چې دوی سره په نوکرانو کې به 50% پاکستانیان وي نو دا شان به یو طرف ته بیروزګاری کې کمی راشي او بل خوا به د پاکستان معیشت ته هم دورسی.
دسمی حالات او دنړۍ مطبوعات
په نړیوالو رسنیو کې مو درته د فارن پالیسی مجلې او ګارډین ورځپاڼې نه دوه مقالې غوره کړې. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د طالبانو خلاف پاسونونو ته کتنه کړې ده، بل پلو برطانوي ورځپاڼه ګارډین بیا د پاکستان په دوه لویو ښارونو لاهور او کراچۍ کې په کارخانو کې د اور لګیدنې پیښو ته کتنه کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې ته استاد مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ډیوډ ایچ یانګ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر دا مهال دا معلومه نه ده چې د تیرو وختونو په پرتله په دې تیر سپرلي کې ولې افغانانو د طالبانو پر ضد مزاحمت زیات کړی دی. کېدای شي ځکه چې طالبان د دې نه خبر دي چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دغه هیواد نه د وتو بهیر ته رو رو نږدې کیږي، نو ځکه د معمول برخلاف خپلې بې ځایه غوښتنې نورې زیاتې کړې، او یا ځکه چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د کمېدو له وجې افغانانو سره د خپل امنیت فکر زیات شوی دی. لیکوال ډیوډ یانګ لیکي چې دا دواړه تشریحات ډېر ساده دي، ځکه چې په افغانستان کې د ولسی پاسونونو بهیر هم دې طرف ته اشاره کوي. سکه هم دغه پاسونونه دا مهال په وړه پیمانه دي، او چرته چې دا پاسونونه کیږي عملونه یې مقامی او لوبغاړي هم ځای دي، خو بیا هم د طالبانو په اړه د افغانانو په پخوانی سوچ کې بدلون طرف ته اشاره کوي. لیکوال زیاتوي چې سکه هم طالبان مضبوط دي، خو افغان او امریکایي چارواکي غواړي چې د طالبانو پیاوړتیا په دغو وړو وړو پاسونونو ووهي. خود امریکایي او افغان چارواکو لپاره دا هم ممکنه نه ده چې دغه ټولو ولسی پاسونونو تر اوږدې مودې پورې ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی سره هم دومره وسایل نشته. کابل لګیا دی په بیلابیلو طریقو غور کوي، خو چارواکي دې سوچ هم اغستی چې په راتلونکو کې تر څومره مودې پورې دغه پاسونونه په پام کې ساتلی شي. لکه د مثال په توګه دوی خپل قیمتي وسایل د یو داسې پاسون په شاو دروي چې د حکومت وفادار او په ولس کې جرړې نه لري، او که د یو داسې پاسون چې په مستقبل کې د طالبانو پر ضد په ډیر قوت سره جنگ وکړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان په دوه لویو ښارونو کې په کارخانو کې د اور لګیدو له امله د 300 نه زیات کسان وژل شول، چې الزام یې د دغو کارخانو په ناکاره ودانو، بندو کړکو او د قانوني بنیادي ژغورندو یا سهولیاتو په نشتوالي لګول کیږي. ورځپاڼه د ژغورونکو ادارو د کارکوونکو له خولې لیکي چې دغه کارخانو ودانې داسې جوړې وي لکه د مرګ دامونه، او هغه کسان چې په دغو ودانو کې دننه وو د اور لګیدو نه پس ورته د تیښتې لار ملو نه شوه، او دغه ټول په دغو ودانو کې دننه د لوګي او زهرجنو ګیسونو له امله مړه شول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو دواړو غمیزو له وجې به اوس په دغه هیواد کې ټوله توجه د جامو او رختونو جوړولو په هغو کارخانو مرکوزه شي چې مزدوري پکې کمه او کارخانه دارو ته د برآمداتو له وجې ښه ډېره ګټه ترلاسه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو زموږ د انټرنیټ په پاڼه کې ویډیوګانې هم کتلی شئ. په بیلابیلو موضوعاتو ویډیوي ریپورټونه هلته پراته دي، او د غرسه چې موږ وایو د په لیکلي بڼه هم شته، زموږ تیرې خپرونې هم شته او تازه خپرونې هم په ژوندۍ بڼه هلته اوریدلی شئ. اوس هم یو بل ریپورټ، یوه نوې څېړنه ښایي پر ایران ممکنه امریکایي برید به ښایي د ایراني رژیم سیاسي کنټرول ولړزوي او د ځوابي برید صلاحیت به یې زیانمن کړي، خو دغه هیواد کېدای شي نیخ په نیغه یا د نورو د لارې ځوابي برید وکړي. څېړنه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د امریکا او اسرائیلو ترمنځ پر ایران د برید په اړه له یو بل سره اختلافات مخې ته راغلي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو ریپورټ لري چې ژباړه یې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
دغه ریپورت د دیش شورځخه زیاتو پخوانیو سفارتکارانو، ریټایرډ ایډمیرل او جنرالانو جوړ کړی او منلی دی چې نن بخبریږي. البته امریکایي خبری اژانس ریپورت ترلاسه کړی دی. د ریپورت مقصد د امریکا پر ایران د ممکنه برید د ګټو او تاوانونو جاج اخیستل دي. د اژانس په وینا ریپورت وایي د امریکا ممکنه برید د ایران تر ټولو مهم جوهري تاسیسات تباه کولای او امنیتي ځواکونو ته زیان رسولای شي، خو د جوهري پروګرام له ترلاسه کولو ایران نسي درولای. د ریپورت له مخې برید دیوازې دومره کولای شي چې ایران پر جوهري پروګرام کار ودروي. د دیوجا ریټایرډ لیفټننټ جنرال فرانکی کرنی چې ریپورت یې منلی دی، دا شایي چې تاسو کله هم فکری قوت نسي وژلای. رپورٹ زیاتوی امریکای برید دیوازی تر څلورو کلونو پورې د ایران د جوهری پروګرام د جوړولو صلاحیت درولای سي. د دې ترڅنګ برید د ایران سیاسي کنټرول لمنځه وړلای سي، اقتصادي کمزوري کولای او په هیواد کې دننه تاوتریخوالی رامنځته کولای سي. خو رپورٹ وایي باور نه لري چې له دې سره به یا خو حکومت بدل سي یا بیخي ړنګ یا تسلیم سي، بلکې رپورٹ وایي داسې یو برید به ایران ایټم بم جوړولو ته نور هم وهڅوي. څېړنه وایي جوهری پروګرام ته د سم تاوان رسول لپاره یو داسی فوجی کاروای ضروری ده چې پر ایران مزکنی قبضه وسی. دا څېړنه په داسې حال کې مخه تراغلی چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ د بریټ پاړه اختلافات موجود دي. اسرائیل ویر لري چې ایران په چټکی سره ایټمی صلاحیت ترلاسه کوي. امریکا له بریټ کولو انکار نه دی کړی، خو له اسرائیل غواړي چې د مسلې د حل لپاره دي سفارتي حلو ځلو ته زیات وخت ورکړي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ موریده. د خوست درې ولسوالیو قومي مشرانو د مدني ټولنې فعالینو او ځای خلکو د ویستر غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ګردې سرک د جوړېدو په اړه د جدي اقدامات وکړي. خلکو ویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني دوی به پر مظاهرو لاس پورې کړي، خو حکومتي چارواکي وایي د دې سرک د جوړونې لپاره جیولوژیکي تحقیقات بشپړ شوي نه دي، خو ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به د دې سرک د رغونې کار پیل شي. په همدې اړه د خوست نه زمنګ د همکار نجیب الله الو خیل را لګل رپورت.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی او نادر شاکوټ او دوه مندو ولسوالۍ او قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو او سیموالو دی بی پراخ غونډې په ترڅ کې له مرکزی حکومت څخه د خوست ګرځې سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د یاد سړک جوړېدنه د خلکو ستره غوښتنه وبلله او ګواښ وکړ که چیرې تر دې زیات حکومت په دې اړه بې توپیره پاتې شي نو په لاریونونو او مظاهرو به لاس پورې کړي.
اجنډا دا وه چې دغه سړک ډېرې ځانډه پوته شه، دا باید جوړ شي. په اولین قدم کې موږ سړک نه غواړي چې دا ورته جوړ کړي.
حاجي شیر نواز خان، سړک باید په اول قدم کې جوړ شي. لکه څنګه چې مخکې چا کورونه کړي دي، موږ دنه کلک مې ملاتړ کړي، موږ به د خپل وطن نه مرګ دفاع کړي، ملاتړ به کړي.
خوست ګردې سړک چې څه د پاسه سل کیلومتره اوږدوالی لري، په تېرو اوو کلونو کې په جوړېدو خال خال کار شوی، ولې تر اوسه هم په پنځو کې درې برخې خام او بیکاره دی. دا چې د یاد سړک د اساسي رغونې پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي او تر اوسه حکومت ولې نه دی توانېدلی چې د خوست ګردې سړک کریړ او پوخ کړي، په اړه مو د خوست د ټولګټو چارو رئیس نظر اخیستی نوموړی وایي:
یو علت دغه و چې دوی اساسي تحقیقات د دې پوره نه وکړي، یعنې د دې پوره جیولوژیکي تحقیقات په کور د امکان لري هغه جیولوژیکي تحقیقات نه وي کړي، او بل علت دا و چې دوی فرضاً ډېرې پیسې امکان لري په امنیت نه مصرف کړي. یوه نیمه میاشت مخکې د
خوست گرد سڑک د پخیدو غوښتنه د خوست ځوانانو مدنی ټولنې او ولایتي شورا استازیو په پلازمینه کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په جدیت مطرح کړه، خو خلک یې د عملي کېدو په اړه شکمن دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
اوس هم د میرمنو لپاره د ځانګړي پروګرام سروې وخت را رسیدلی. د مشال رادیو د میرمنو لپاره دوه خپرونې لري، پلوشه او همدارنګه سروې. په سروې پروګرام کې موږ هڅه کوو چې د پښتنو میرمنو شاعرانو، لیکوالو، هنرمندانو، فلمي ستورو سره خبرې وکړو او دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا پروګرام زموږ همکاره ملیحه میرزاده تاسو لپاره جوړوي او په دې پروګرام کې د هغې میلمانه نن سندرغاړي او اداکاره نورجهان ده. نورجهان چې د پیښور سیمې سره تعلق لري او په پښتو ډرامو کې کار کوي او سندري وایي، په دې پروګرام کې تاسو د هغې د ژوند په اړه لا نور معلومات اوریدلی شئ. نو پروګرام واورئ سروې.
ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಚಾಟ ಮವಾಯ ಹಲೂನ
ستړي مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې بعده پښتني سندرغاړي نور جهان په هکله معلومات ووري. نور جهان په یوې داسې کورنۍ کې سترګې غړولې چې د هنر له ارزښتونو خبره وه. په دې کورنۍ کې نورو هنرمندانو هم نوم پیدا کړی چې د سندرغاړي شبنم نوم پکې د یادولو وړ دی، څوک چې د نور جهان خور ده. دغه راز د نور جهان پلار خاتم شاه هم د یو ډېر ښه موسیقار او شاعر په توګه یادېږي. نور جهان وایي په پېښور کې پیدا شوې ده، خو د پلار له طرفه یې کلي ثواب او د مور له طرفه یې کلي دیر دی. نئی په خبره د اتو کالو وا چې د پیښور ټلویزیون د هغه مهال د ماشومان یو پروګرام کې سندرې ویل شروع کړي. بیا د همدې چینل په وګمې خبرونه کې برخه واخیسته او سندرې پکې ویلې چې خلکو ډېرې خوښې کړي.
دا خو راته یاد نه دي، خو زه ډېر ورکوټه ما چې اتو کال کې راغلم. ما دې فیلډ ته او هغه زما پلار شاعر خاتم شاه، نو هغه په پیچلي لپاره ډېر ورکول او موسیقي ورکول، نو هغه په وجه باندې چې نو زه د ماشومان یو پروګرام راغلم او بیا د سیده میدان ته ووتلم. دا خو د ماشومان یو ہر یو اسکول نے بابا کی معاشمان رات لن کا نا دا اسکول نے بھائی پروگرام اسٹوری آگے کسی دن آگے کی ماں پکے اناج تھی پکی اول آگے تھا پتلم رات لم دے میں پکی وہ سندر ہوئے بس جی آگے کی بس ماں ہر ہفتے کی بھائی وہ سندر رکھیے گا. آپ خود معاشمان آپ پروگرام ہوتے لوگ بھی آگے نے پس یہ اگلی پروگرام آگے کی وہ سندر ہوتی سوری تن رات بپن اور بھی لکھی او کې کې صفاتونه سم په دې کې لیکي. دا یو ودا دام د دې ځات په خواني لکه ډیر ورکوټ او ماما کا دوران کې نو بس بیا دغه مې ویل نو دوی نه بیا د څه زما باټې دلته دغه طرف پر راغلم سیمین طرف.
نور جهان وایي د موسیقي باقاعده تربیت یو اخیست دی او زیاتوي د تربیت بغیر په یو شوبه کې هم کامیابی نشي کېدلی.
زما والد سیغم چې دی نو د انډیانا د بمبئی می راته دی، هغه ډېر زیات لکه شوق نو هغه د دې موسیقي تربیت حاصل کړو او بیا چې کوم داغو ټیچرو هغه بیا لکه عزت کړو پاکستان غلی نو هغه مې چې نو مان دا هغه نه باقاعده لکه کلاسیکل د پاره کې نو هغه نه مکلاس تاسو نو دا شانت بیا لکه زما د والد سیغم چې دی نو ټیچر لکه یو باقاعده تربیت او کار من کې یو شوبه کې نه کامیابی دي. یار چې رښتیا ته وایم نو چې کله نو مې واده شوی دی نو دا غریا زنه کومه ځکه چې زما لکه د کور بیا د سې کم ځان کم دي کیو کنه مې د چې لکه څه وکونه تعلیمونه کوي نو بس هغه ټایم پکې بالکل دغه پکې ریاض کیږي چې لکه کیسه چې ته زما هغه ځکه لکه کیسه چې ریکارډینګ کوم یا بیا لکه پی ټی وی ته د نور چینل ته نو هغه ریاض پکې کیږي. کدا سپیشل اوس پکې وخت نشته چې لکه
دا چې یوې پښتنې جینۍ ته د موسیقي په میدان کې څه مشکلات وي، نور جهان وایي چې څه هم وي پکار ده د حالاتو مقابله وکړل شي.
بالکل دا خو پکې شته دی او دا اوس هم شته دی، دا نه د یا د خاندانونو طرف نه یا خپل خاط مسولیت یا هغه لکه ته ډېر زر یو اچانک بغیر د سفارش نه یو دغه ملو شي که نه په فیلډ کې خو به در سره خامخا ستا چې کوم لکه سینیئرز دي هغې در سره کوي خامخا او که تاسو په لکه په چې کوم ملک کې لکه انډیا کې هغوی کوم سینیئر هغوی جونیئر هغوی ډېر زیات عزت کوي رسپکټ کوي لکه د یو مور او پلار په حیثیت باندې هغوی هم بیا خپل هغه جونیئر سره همدومره مینه ساتي که نه دغه پکې راځي او لکه دغه خو بیا لکه هلکه فلکه چې د هغوی چیل چاړي او دغه خاندانۍ چې کومه خبره ده دا ډېر زیات لکه چې دی نو رکاوټونه جوړوي که نه دا خو پکې راځي خو بس هغه حالات سره سره به رومانس کوي د هر چا به سامنے به کوي. لکه
نور جهان تر لسم جمعه زده کړې کړي دی، خو بیا وروسته د اداکار او ډایرکټر ذوالفقار قریشی سره واده شو او تعلیمي سلسله ترې پاتې شوه. نور جهان وایي په سر کې د خاوند د کور له طرفه په سندرو ویلو پابندي وه، خو هغه وخت ورله حالات بدل شو کله چې خاوند ډرامې جوړول شروع کړې او دی هم د خپل خاوند سره په ګډه کار شروع کړ او اداکاری ته یې مخه وکړه.
اوله خو چې زما واده شو نو زه ډېره لکه ما د سپار له کال عمر کې واده وکړو نو بیا درې څلور کاله کې نو زه بیخي په کور کوم لکه زما کار خو اخی د دې سیم لکه د دې ما ته دغه نه راکول پروڈکشن ذوالفقار قریشی ڈائریکٹر کار شروع کو پیښور کی کار شروع زما خاون دو فیمید خان دی کار شروع کو دی پروڈکشن بدی کے بدی فلمون او ڈرامی بے لکه جوړولې اشتہار را نه دې سره چې دې ما وته چې اوس کو تخپل کار کې کنه نه دې سره ما د سګیاستو واسطه دې پر ډرامه کې لکه ما غمن کریکټر دې وکړې ولا کډې زیات نه هغه بیا ای وی چې خبر تا پنا پونم باندې تورې لې غنی دې دې دا ډیر غټ سیریل دې کنه او نو په ټی وی ټایم کار کو بس دې باندې کې دې نو بس بیا غز مخ کې راغله مو دې اجازه را تر اخلا خپل لکه پروفیشنل دا دغه مخ خپل کړی دارا
نوموړي وایي د سندرو لسګونو کیسټونه خپاره شوي دي او نن سبا زیات پاملرنه هم سندرو ویلو ته کوي. دای په مشهورو ډرامو کې سفر او انتظار شامل دي. نور جهان وایي که څه هم د اداکاري هم کړي خو زیات خوښ یې سندرې ویل دي.
چونکی سکارت ما د سندرو نه اغستې نو سندرې زما ډېرې زیاتې خوښېږي او زما چې کوم ما ته خدای پاک لکه نوم را کړی دی لږ ډېر زما پېچانچ پدې ناغم د سندرې پاک د اکټینګ په حواله بری خو هغه بس لکه چې دینو په سلو کې بس دینو 50 پر ټایم وایي کنه او دا سل په سلو دنیا پہ ہر جے کی اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے او اټین چې دنه داخله کده سه شو کله نه کله خپل پروډکشن کوم نو پکې کار وکم که خو هم یو کمی نه نه کوم زه ډیره خوشاله یم خپل زما خاوند د زه دوه میوزیک کار کوم او هغه د ډایرکټر کار کې زه به خپل ډرامي پروډوس کوم او لکه افغانستان کې چې انې دی لکه په لال خو چې دنه غوې لا کړی دي شرق شو کنه اندون کو ډیر زر دا سټلایټ ترازی نو بیا به ان شاء الله ټول به ګوري او خوشاله زه خپل فیصله نه دی
پښتون شاعر او موسیقار خان حیدر چې نور جهان سره ناسته پسته ده د هغې خصوصیتونه بیانولو سره وای
نورجان خو سنگین تراله دغه تراله خو لکه هغې خواري محنت م سره لیدر سره خواري دغه وکړه دا چې په دا فیلډ باندې لکه زمونږ سپورټ کور کې ډېر کم سنګر ته ملاویږي که نه لکه ښه هنرمن ښه دغه چې هغه پسې شاته سپورټ وي نو هغه بیا ډېر خلک مخته وړي نورجان په خپله ډېر یو ښه کورنۍ والا د پلار یو ډېر ښه سړی و چې هغه ډېر زبردست سړی و موسیقي به یې ټوله طرزونه به یې جوړول او دا د هغې لور ده اوبل الله شهدې زما شاعری غزل یارا سچویشن غزل پکار دیتا اور تو کا نو واقعی کی دا ششتا کچا پسور قربانی کوئی
سندر غاړي اداکارا او قربانا نور جهان وای د خپل هنري او کورني ژوند دواړو نه مطمئنه ده او نن سبا د هنر د غوړېدو لپاره حالات ډیر ساز کار دي هغه وای که څه هم د بچو او کورني ژوند ترڅنګ هنري میدان ته توجه ورکول ګران وي خو بیا هم دا دواړو ته خپل وخت ورکوي
بالکل توجه غواړي او هر په هر لکه د دنیا په هر شوبه کې لکه فیمیل کو نن سبا ډیر کار کې خطول فیمیل ته پکار دي چې د پاره یو ټایم ټیبل یو شیډول جوړ کی کنه په مطابق وي کله چې زمانو سره زمانه د بهر حفاظت
سندرو کی کما دفاخ نور جهان وای
اما خودی سندر ویل دی رومانټیک هم ډیر دی دا غدغه خو زما یو آی ډی پی ز پاره مندر کړي وای یا رحیم یا کریم یا عظیم خدای پاک یو هم شانت دی کنه نو دا یو ډیر زیات زما زړه ته نږدې دی او یو زما پنا پنوم زما یو سیریل دا غی ټایټل سونګ دی پنا زما د معاشري کې مخزي دی دا غی کم کار کول وای راغی د پاره د هغه په حق کې د اودانی میا کریمه د زمونږ لکه د افغانستان پاکستان قسم د زمونږ مسلم ملکونو د چرته جګړې مګړې کیږي د هر څه داغو په حق کې د نه ځوان زما ډېر زیات خوښي دي.
یا رحیم یا کریم یا عظیم خدا پاک نور می سب کرنے دی نور می سب کرنے دی امن واڑ ممن راکا یا رحیم یا کریم
لکه دا آی ڈی پیز لکه دا رومانټیک او دا سارونه خطول خلاص نه کی کومه دانی دي په آی ڈی پیز باندې یا سمون لکه د خپل مشر په هغه تور سره د پاره سوو. یا رحیم یا کریم
یا عظیم
میدان ته راتلون کې نو جنکو ته په پیغام کې نو جهان وای په کار د چدوی اول د موسیقي تربيت واخلي او سره د مشرانو احترام هم کوي.
زه غوښتم پیغام لرم هغه د پیغام لرم چې څنګه تاسو وي چې لکه اوس درې ورځې نو ماستر نړۍ ورکو ته عمر نو د سخت زما په دوه درې درې غنټې ریاض کول خو دا اواز چې دا ډوډ د سټ کې دی که سرتا نه خوري پات درکړي نو هغه تاسو د سر کوړې نه درکړي خو هغه د پاره ریاض ضروري دی او بل دا چې کوم کولی دی تاسو مشران دي دا غي عزت او تاسو کشرانو سره
نوجہان دڑے خیستہ السی او خو گواز مالک ادا پشوری تو گہ سکوی چی الستخ او معیاری تفریح اڑان دکڑی ددے سر ادن لپارا د سروے پروگرام ختمی گی تا سمنگ سر شریکڑے دا پروگرام سنگو دا مشال ریڈیو دا پیغام ریکارڈون کی مشین شمیر ادا 00020221122 دبل خبرونه پوری دنا اجازت واړم تا الله پاما مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
رازی بزما لیلا مستی بکوی لیلا راضی بزما لیلا مستی بکوی لیلا دادا بمے خوشحال شی سب مینا کی آشنا دادا بمے خوشحال شی سب مینا کی آشنا ماران فارا زلفاندی راتل کماران
دنیا بنشی داستا زستایم ته زمان دنیا بنشی داستا زستایم ته زمان بل زرا کت مالا زبن شم دیو کا بل زرا کت مالا زبن برشی رسپندونا مزے آ دل بستا دل برشی رسپندونا مزے